دلیل خراب کړی و کنه. کله که چېرته موږ یوه محاربه قوه لرو چې هغه راسې د یو هېواد د رفا مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي، او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه محاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي، او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیف قوت نه دی یو مخربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي او ګری توقع دا اوسېږي چې دا کار ورکوي د موږ په خوالي باندې ده. لومړی دا، او دوهمه خبره دا ده چې افغانستان صاحب ویل چې د افغانستان خصوصي سکتور کې توانایي شته ده او هر څه ښه دي، کافي نه شته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دغه په خپله یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نشته ده؟ چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلی دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې ډېر په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور په لمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هېواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغان صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولی. 8 میلیونه خلک، 8 میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره 8 میلیونه خلک کور سره موجود دي. 40 میلیونه تر 50 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. 90% تر 50% ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې نه تنها مېرمنې سړي نه ران، مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا، او په د تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2016 پورې موږ په دې باندې فعال ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل اخلاق باندې راوګرځي، او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو، او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپاینونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په توګه ورسو. هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکوي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل، دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډله چې ولسی مشروعیت ونه لري. مدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې اچول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې د دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لیک په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده. څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بی پیشینه په بی نهایت بی رحمانه ډول باندې کار شوی. هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له پرای نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاب سره مخامخ و. IMF ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی را پاتې دله بلدي انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه ک یوازې دا مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره موجه نو
که زه تاسو خبرې یو سره لاندې کوم ساسي د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزیز بیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاروي او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایونه ګڼل کېده او ګڼل کېږي اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده دا ملي خیانت ده په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاريونه کوي
مننه افزیس تاسو د ستنګزیس به د خبرو سره څومره موافق یاست واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف
خود خو هر څه حق لري چې خپل خبرې وکړي خو زما عرض داری که زخو بیس خصوصی طور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می باها و اسمال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم و او در هر سر پتماس کدی زما نظر زما کتاب شتا اکانومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادی او وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی او اغا داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا $1,000 سره ورغلی خارج ته ولته پیښه ګټلې دی راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی دا کوم ځای خیانت دی دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برښنا لپاره دی ژوند نه کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي یا بل زموږ همکار په یو 50 وادونه کې دا مشته فنان دی بزنس لري تجارت لري فابریکه لري کاروبار لري پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک خپل ځای دی هیواد خپل ځای دی او کله چې ملت خپل ځای وي او غوي دوی خوري او غوي کالي ضرورت لري او غوي سون مواد ضرورت لري او نور شانه ضرورت لري ساختمانی مواد او نور شانه ته نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو پاکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک ووېشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دې میړانې هغه وخت چې دا د دولت په لاس کې انحصار وو د تیلو او د ګازو تجارت ټول زمون زیرمې 5000 ټنه زیرمې چې هغه روسی ټکنالوژي او ډیر زړی د ټانک کې له څخه راوتلې د ټول کالی دی د تیلو بوی ورکېدل شند اوس مهال ډیر مدرن ټانکونه تقریبا سلور زره ټانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډیر لوړ استاندارد کې په ساته دی لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوی د ټول خصوصي تور د افغانستان په همت کې شوی دی او بلدا چې هغه معدنونه چې په قرارداد وکړ شوې دي مخکې وکړ شوې دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کال کېږي چې په قرارداد وکړ شوې دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې خدل شوې نه دي دا قرارداد دی او مدیره هم مخکې هم دغه شو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څخه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای دی هغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولیدي په افغانستان کې دا خو ملي نه افغانستان دی دا خپل معدن په خپل دوی کې دا چې په شی بیا څدول مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی چې دا شفافیت څه کانشته دی او څومره ارزو کوي چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستی چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما ارزو کړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطن پال خلک دي، په هېڅ شاید په هغه کې اوتیزات مفسد خلک وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلاتو سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګین صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې، زه موافق ورسره نه یم.
مننه کور ودان سنګز صاحب، کچری تاسې د دغه په اړه ته وایست، د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نه به یو سره ووځو. تاسې یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي، خو اوس چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، له دې نه وړاندې ډېر خلک بیکاره و دوی چې افغانستان ته راغلي دي، یو بل قشر پر بیکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو، او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زور سره د اهمیت په سترګو باندې ګورم، شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تحلیل باندې. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې در وخت چې د افغاني ټولنې د سرکوټ کول لپاره د ګټه تر وخت چې موږ دی وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور ته متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترنه پریدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان له اتلس کلو پورې ټول افغانان شپه او ورځ څلور ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده، او دومره اندازه باندې منابع شته دي، او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان ماجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا، له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي والده، په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او کدی کې بند کړی سي چې تشناب ته ننوځي، اول پیپ کړي دي که چاپ کړي دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده وتله، هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوی نسل کې موجوده و چې دوی وتوانیږي ابتکار دی وکړي خلاقیت دی وکړي او د دې ذهنونه دی واده وکړي هغه هم هر ورځ وزل کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخښنه سره کده حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه که طالبان دی که تیر جمهوریت دا یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمینه نه ده برابر کړې چې خلک کار وکړي یا لږ څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي له دې ګټه واخیستل شي. خو مثلا یو ځوان د خبرونه اوري او غواړي چې یو کار پیل کړي، علاقه شته او ضرورت ده، تر ټولو مهمه دا ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي. فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولی شي دنده د افغانستان؟
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي. او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي، خپل وخت هغو طرف باندې مصرف کړي. اما متاسفانه مېرمن صاحب په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستوني نیول شوی اوسېږي، په داسې حالت کې د امید څرک نه لیدل کېږي. یو برخه یې دا چې هر څومره زر چې کېږي خلک لاس په کار شي او لارې پیدا کړي، مناسبه لارې پیدا کړي، له دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر له دې نه که چېرته موږ ولسته وایي ستاسو په خپل یو کار کولی شئ او هغوی په دې کنفیوژن کې واچوو چې مشکل د دوی ده، مشکل د ځوانانو نه ده، مشکل د خلکو نه ده، مشکل په دوی باندې حاکم کړلی سوی یو سیستم ده چې د دوی تباهۍ لپاره ده. زه نسم کولی متاسفانه دا امید چا ته ورکړم چې کولی شي دوی یو څه وکړي. ځکه هر څومره دوی تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې به ځورېږي، اما مشکل د دوی نه ده، مشکل د پاس پرې باندې تحمیل سوی ده.
مننه حافظي صاحب. کله چې دغه په ایران کې لاریونونه پیل شول او دلته پاکستان نه کډوال، ایران نه کډوال، دوړه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې لارې تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو دې خپله شاهده وم چې په ورځ به لار وتړل شو په سبا به په مارکیټ کې، په بازار کې، په قیمتونو کې بدلون راغلی و. آیا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه؟ سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره تاوان کوي؟
او سوداګر خو مخه دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې، منصفانه ګټه یې، دا خو مشروع ده، دا خو منل شوې خبره ده. کدا که څنګه خو بیا سوداګری زوري وکي، خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلول لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې، هم په سوسیالیزم کې، هم په کپیټالیزم کې، په هر ځای کې دا مشروع ګټه منل شوې یوه خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې حیث خلک دي، هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنایی دا قاعده نه دی، علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جاریه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې چې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي. ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي، په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي، بل حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی، یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي حداقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او هم هلته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړوي؟
دا خو جیګان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پل لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چې هلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې دا زیرمه کوم چې وی دي سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي هغه که څه مونږ دولتي ستراتیژي زیرمه نه لرو یوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نی ضرورت لپاره دوی زیرم لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یادي هغه شی نشته په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې او نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي اما ځنې کوم ورته دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شایان شته دي هم دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن وي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د دې چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او د ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر ما ولاندیز هم دغه چې هغه خو د ملي تولید باید زمونږ هغه تورسي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبردارنه چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت لري کول لپاره باید ملي تولید یا جی ڈی پی د افغانستان زیات شي
مننه فیزي صاحب کور ودان تاسو سره بخته په منیو کوچه تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلې سنګزه سپ تاسو سره شمه تاسو په باور څه حل لارښتا په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي توکي تر لاسه کړي او سوداګر ډیر توان نه کړي
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سه یو هغه سره یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ژوندۍ پاتې کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ژوندۍ پاتې کیږي او کوشش کوي چې ژوندۍ په باندې پاتې شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي یو بدیل به پیدا کیږي خوانه اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره د دې وزنې حل لار اداره چې افغانستان د سې حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه وړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه خاطر ده او تاوان یې غالي نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو تولر سي لازم او ضروری ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تولر سي چې د دې امکان برابر کی زه دې خبر سره موافق نه يم په چې اول به د هواد د نن تولید برخه فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه گذاری وکړي سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم ملات
طبیعت ورته خرابېږي او د دې سرمایه ټوله په یو ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په تو خاطر باندې لاړ نه هزاره کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس باید سره راټول شي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي. او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالت نه راووځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري، او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ستانک زسب له تاسو چې راغله پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. اوریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. وسکه تاسو وګورئ له تیرو درو میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدلې دي. او بیا لاغه نه باوجود دغه اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي، د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. وسکتا سی وګوري موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغه مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی. په ایران بندیزونه دي. اغه چابهار استثناء د تریش پګو میاستو لپاره بیا چابهار ته د کیشتو ته راتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په سنگ کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نراولل دا یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه کته سی وګوري له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران له لارې مالونه نه سو راتلی، هغه پاکستان له لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي. نو دا اغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي، بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان له لارې، دغه سي ترکیې هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. که چیرې په ایران باندې جنگ کیږي، موږ باید علاجوار لاره فعال کړو. علاجوار لاره دغه سي هغه ته په کتو وس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد، صنعتي مواد، کالی، هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دېنه چې بیا بل آپشن ته ځو، ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لار کې فعالیت کوم. کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې، موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کړو. بعد لا هغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کړو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران